سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی ادعا کړې چې په تېرو دوو کلونو کې په پاکستان کې په 9 ترهګریزو فعالیتونو کې افغان اتباع ښکېل وو. یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي په دغه راپور کې راغلي چې سږ کال له ترهګرۍ سره د تړاو په تور 6 افغان اتباع او تېر کال 6 نیول شوي دي. د طالبانو حکومت دمګړی د خیبر پختونخوا د سی ټی ډی ادارې د راپور په تړاو کوم تازه غبرګون نه دی ښولی، خو مخکې په پاکستان کې په ترهګرو بریدونو کې د افغان اتباعو ښکېلتیا رد کړې وه او ویلي وو چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پاکستان یا بل هیڅ هیواد ته ګواښ پېښ کړي. یو طالب چارواکی وایي له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته کوم خطر نشته او کابل له ټولو هیوادونو سره تعامل ته چمتو دی. د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد دا خبره د افغانستان لپاره د مالیزیا د حکومت له ځانګړي مشاور داتو احمد اعظام سره په کتنه کې کړې او ویلي دي کابل د هر ډول مثبت تعامل لپاره چمتو دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پرون د ډسمبر 22 پر ایکس شبکې په یوې اعلامیه کې ویلي وو د معتادانو درملنه او د روغتیایي کارکوونکو روزنه د دې چارواکو د بحث یوه برخه وه. اعلامیه زیاتوي په دې کتنه کې ښاغلی اعظام د عامې روغتیا د سکتور ترڅنګ په نورو برخو کې له افغانستان سره د مالیزیا د همکاریو لپاره چمتووالی څرګند کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي په افغانستان کې اوس هم ماشومان لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي او د زیانونو د زیاتوالي له امله په بد وضعیت کې دي. انتونی ګوتریش پرون په یو راپور کې وویل د جګړو، بېوزلۍ، د خوړو د نه خوندیتوب، طبیعي پیښو، ناقانونه کډوالۍ او له زده کړو د وتلو له امله لومړنیو خدمتونو ته د افغان ماشومانو لاسرسی کم شوی دی. په دې راپور کې د هغو نجونو د زیانونو یادونه هم شوې چې د زده کړو له بندي سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر ماشومان وایي ښوونځي پرېږدي او د خپلو کورنیو لپاره کار کوي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو یو قمندان وایي که چیرته امریکا او متحدان په غزه کې خپلو جرایمو ته د پای ټکی کېنږدي د دوی به د مدیترانې سمندرګي ته ټولې ورغلې لارې وتړي. ایرانی رسنیو نن دا خبره کړې، خو په دې اړه چې دې سمندرګي ته ورغلې لارې به څنګه تړل کېږي نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران د حماس له ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه پیژني ملاتړ کوي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو واشنګټن تورن کړی چې په غزه کې د اسرائیلو د دوی په خبره د جنایتونو ملاتړ کوي. د ایران تسنیم خبری آژانس د محمد رضا نقدی له قوله لیکلي امریکا او متحدان دی د مدیترانې او د اوبو د نورو لاړو د تړل کېدو په تمه وي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې ایران د حماس په ملاتړ تورن شوی دی. په اروپا کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو د پاکستان پوځ د پښتنو په ګډون په دې هېواد کې د میشتو لږکیو په وژنو، نادرکه کولو او بشري جرمونو تورن کړی. د پی ټی ایم دا غړي چې د اروپا له بېلابېلو هېوادو پرون د بلجیم پلازمېنه بروسل کې راټول شوي وو وایي پاکستان د ترهګرۍ ملاتړی هېواد دی او د پښتنو په ګډون ټولې هغه لږکۍ چې په دې هېواد کې سوله ییز ډول غږ پورته کوي ځپي. ګډون کوونکو د پی ټی ایم پر مشر منظور پښتین برید او د هغه نیول د قانون خلاف وبلل او ژر تر ژره د هغه د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د ډسمبر په 4 په چمن کې د بلوچستان ایالت پولیسو وروسته له هغه ونیو چې د موټرو پر کاروانې ډزې وشوې. په بروسل کې راټول شوو د پی ټی ایم دې غړو د بلوڅو لارون کوونکو پر وړاندې د پاکستان د حکومت چلند د بشري حقونو ضد عمل ګڼلی دی. د پاکستان پولیسو له هغو بلوڅ اعتراض کوونکو سره تاوتریخوالی کړی و چې د بلوچستان له تربت سیمې نه تر سلګونه کیلومتره لاریون وروسته اسلام آباد ته رسېدلی و. دې لاریون کوونکو بلوڅو زندانیانو ته د عدالت غوښتنه کوله. او کیف وایي په تېرو 24 ساعتونو کې د اوکراینی پوځ او روسي ځواکونو ترمنځ 15 نښتې شوي دي. د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن د دسمبر 28 وویل پوځیانو یې د هیواد په ختیځ او شمال ختیځ کې د جګړې په لومړیو کرښو کې د روسي ځواکونو بریدونه شنډ کړي او په خارکیف کې هم 14 بریدونه په شا تمبولي دي. د لوی درستیز په خبره په خارکیف کې روسانو هڅه کوله چې د دوی دفاعي کرښې ماتې کړي. د 2022 کال د فبروري په میاشت کې لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ په زرګونو اوکراینیان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان دي. له دې سره هم مالا په زرګونو اوکراینان کډوال شوي هم دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته مسر مطلب دا دی چې د پاکستان خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی ادعا کړې چې پاکستان کې په 9 ترهګریزو فعالیتونو کې افغان اتباع ښکېل وو. طالبانو تر دې دمه دغه تور ته ځواب نه دی ویلی، خو یو شمیر افغان پخواني ډیپلوماتان دا د پاکستان دومي خطوب بولي.
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو دا دی چې دوی غواړي چې ځان د ترهګرۍ قربانیان دنیا ته معرفي کړي، او بلخوا په اوسني واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي.
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست ادعا کړې چې اوس مهال د روغتیا په برخه کې د تیر نظام په پرتله ډېرې مېرمنې کار کوي، خو په کلیو بانډو کې حقیقت څه دی؟
په دې کلو کې یو کم کلینیک نشته، دا د ښځو دپاره ښځې ډېر مشکلاتو سره مخ دي. صحیح کار کوونکي هم نشته دي، خو یو نفر یو نفر ځینې کلو کې پوهاوی ورکړ سوای ده چې د خلکو فشار او دواګانې ځینې زخم پاسمان کولی شي.
لدی بام خبر شې چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزې د جګړې لپاره رئیس د دوی له سلو ډیر کارکونکي وژل شوی دي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د سی ټی ډی د ترګري فعالیتونو ضد ادارې ادعا کړې ده چې په پاکستان کې په نهو شپېتو ترهګریزو بریدونو کې افغان اتباع ښکېل و. یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور وکړی چې سږ کال له ترهګرۍ سره د تړاو په تور شپږ شپېته افغان اتباع او تیر کال شپږ ویشت تنه نیول شوي. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماتان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترهګرۍ د روزونکي هېواد په توګه نه، بلکې د ترهګرۍ د قرباني هېواد په توګه یاد کړي، او په داسې حال کې چې د دوی په خبره پاکستان د ترهګرو د روزنې پراخ مرکزونه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان لوري له ترهګرۍ سره د تړاو په تور پر افغانانو د تورونو د پوره کولو په دوام د دې هیواد د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی په یو راپور کې ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې دوه نوي افغان اتباع په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو د دې ادارې د راپور پر بنسټ ویلي چې په یاد شمیر کې شپږ شپېته افغان اتباع سکل او شپږ ویشت نور تیر کال نیول شوي چې په نهه شپېته ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود. په راپور کې دغه شان ادعا شوی چې په تیرو دوه کلونو کې لس ترهګر چې افغانانو د ترهګریزو کړنو پر مهال وژل شوي. پاکستانی رسنیو د دې راپور پر بنسټ دا ادعا هم کړې چې په تیرو دوه کلونو کې د ګواښونو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په دولس پیښو کې شل افغانان ښکېلو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په داسې حال کې دا راپور خپور کړی چې په وروستیو کې په دې ایالت کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوي. د روان دسمبر په دولسمه د خیبر پختونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز چې د پوز لوري ساتل کېدو د پاکستانی طالبانو په حمله کې درویشت پاکستانی امنیتی سرتیری وژل شول. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پاکستانی رسنیو د پیښور د پولیسو په حواله راپور ورکړ چې د ځانمرګي بریدګر په ګډون ټول شپږ حمله کوونکي افغانانو. د دې ادعا په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې دغه ډول ادعاګانې رد کړې دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی په تازه راپور کې د شویو ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب او پخت خود د راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماټان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترهګرۍ د روزونکي هیواد په توګه نه، بلکې د ترهګرۍ د قرباني هیواد په توګه یاد کړي، په داسې حال کې چې د دوی په خبره پاکستان د ترهګرو روزنې پراخه مرکزونه لري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس ازادي راډیو ته وویل
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو دا دی چې دوی غواړي چې ځان د ترهګرۍ قربانیان دنیا ته معرفي کړي، او بیا د هغې نه امتیاز ترلاسه کړي او مرستې ترلاسه کړي. بلخوا په اوسني واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي، او دوی چې کومې غوښتنې د هغې نه لري غواړي چې هغه ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوه اسحاق قدمر وایي پاکستان تل هڅه کړې چې د ترهګرو ډلو په روزلو د افغانستان او سیمې امنیت وګواخي، خو اوس د خپل هیواد دننه د نامنې تورونه پر افغانانو پوری کوي.
دا ټولې ترهګرې ډلې په پاکستان کې پیدا شوې دي، هلته روزل شوې دي، تجهیز شوې دي، او دا بیا د سیمې هیوادونو ته همسایهګانو ته استول شوې دي. نو زه داسې فکر نه کوم که پاکستان کې چې دي دوی خو بېچاره مهاجر دي، دوی دغه توانمندي هم نه لري چې هلته نورو ترهګرو ډلو سره یو ځای شي. زه فکر کوم دا یو تهمت دی په افغانانو باندې، او دا واقعیت نه لري.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله ده باید په کور دننه حل شي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
تا غوږی است د طالبانو د عام روغتیا وزارت سرپرست ادعا کوي چې اوس مال د روغتیا په برخه کې د تیر نظام په پرتله ډیر میرمنې کار کوي. قلندر عباد د ماليزیا ایواد لیوی رسنۍ سره د مرکې په مال ویلي دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 1.5 لک میرمنې د روغتیا په برخه کې کار کوي، هغه شمیرې چې ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولی. نوموړي دغه شان ادعا کړې چې د تیر جمهوري نظام په پرتله د روغتیایي خدمتونو په پوښښ کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي بیا وایي په لرو پرتو سیمو کې ښځینه ډاکترانو او روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی لري. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو له امله د طالبانو په حکومت سختې نیوکې کېږي، د دوی د حکومت د روغتیا وزارت سرپرست ادا کوي چې اوس مهال د تیر نظام په پرتله د روغتیا په برخه کې ډېرې میرمنې په کار بوختې دي. قلندر عباد ماليزیا هیواد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد له یوې رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې دا مهال د روغتیا په برخه کې 150 سره میرمنې دندې ترسره کوي. د نوموړي د مرکې یوه برخه چې د ماليزیا هیواد د رسنۍ اسراوانی په یوټیوب باندې خپره شوې.
په تیرو دوه کلونو کې ښځې په نسبي توګه خوندې دي، او که زه د هغو میرمنو شمیر شریکم چې د روغتیا په برخه کې ونډه لري، 150 زره میرمنې د روغتیا په برخه کې کار کوي. دا ډیره لویه شمیره ده. تاسو به هیڅکله دا شمیره په پخوانۍ اداره کې ونه ګورئ، ځکه چې ډیری میرمنې په مختلفو سیمو کې چې تجربه لري موږ دوی ته په روغتیایي مرکزونو کې کار ورکوو.
د طالبان حکومت د روغتیا وزارت سرپرست دغه شان ادا کړی چې په تېر جمهوري نظام کې د روغتیایي خدمتونو پوښښ 30% و او دا مهال د دوی په حکومت کې 30% دی. ازادي راډیو په خپلواک توګه د شمیرې نشي تاییدولی. ومغوښتل د ښاغلي عباد او په اړه د تېر جمهوري نظام د روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وپوښتو خو بریالي نه شو. خو همدا تېره ورځ د افغانستان د نسایي او ولادي متخصصینو د ټولنې مشرې نجم السما شفاجو ازادي راډیو ته ویلي وه چې ډېری ښځینه ډاکټران له هېواده وتلي چې له دې امله میندو ته د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې کموالی راغلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې په لیرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو او ښځینه ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ د کټخیل کلي اوسیدونکي شبانه وایي چې د یادې ولسوالۍ په ډېری کلیو کې کلینیکونه او ښځینه ډاکټرانې نشته.
په دې کلو کې یو کم کلینیک نشته د ښځو دپاره چې ښځې ډېر مشکلاتو سره مخ دي. صحیح کار کوونکي هم نشته دي، خو یو نفر ځینې کلو کې پوهاوی ورکړ سوی ده چې د خلکو فشار او دواګانې ځینې زخم پاسمان کولی شي. او نور داسې کوم خاص صحیح کار کوونکي ښځینه خو بالکل نشته دي. ایڅ
د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی لطفالله هم وایي په یادې ولسوالۍ کې یوازې دوه قابلې دي چې ډېر امکانات هم نه لري.
دوی دانې قبیلهګانې ستا په ټول ارغنداب ولسوالۍ کې، نو هغه ډېره غټه ولسوالۍ ده، نو هغه هم داسې دي، هغه په شخصي ډول دي. یو عادي مریض ورولې هم دوی پیسې ډېرې ځینې اخلي. نور داسې طبي امکانات نه لري، تال الټراساوند نه لري، له ولایت څخه هم لرې ده. ولسوالۍ تقریبا 2-3 ساعته خامه لار ده.
د روان کال د سپتمبر په 6مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچه په یو راپور کې ویلي وه چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو د ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي امکاناتو کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی دی. اوچه دغه شان ویلي وه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په دینی مدرسو کې د هر عمر نجونې زده کړې کولای شي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد له قوله لیکلي د طالبانو تر واک لاندې مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر هیڅ کوم محدودیت نشته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د امنیت شورا په غونډه کې خبریالانو ته ویلي و دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دیني مدرسو کې زده کړې کولای شي. د پوهنې د برخې فعالان په داسې حال کې اندېښمن دي چې تر ډېره به مدرسې زده کوونکي سخت دریزی و روزی او وای چنجونی باید د دینی زده کړو ترڅنګ اصلي زده کړو ته هم لاسرسی ولري. نور جزئیات د عابد سپوږمۍ په رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو د ترنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د نه لاسرسي په اړه د دغه سازمان تر اندېښنو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په دغو مدرسو کې د هر عمر نجونې زده کړې کولی شي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد له قوله لیکلي چې د طالبانو تر واک لاندې مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته. د هغه په وینا یوازینی شرط دا دی چې د مدرسو په ټولګیو کې د نجونو شاملېدل د هغوی د عمر له مخې تنظیم شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند زیاته کړې چې که د نجونو عمر د مدرسو له ټولګیو سره سمون ونه خوري او د ډېر زیات عمر وي اجازه نه ورکول کېږي. مدرسې هم د ښوونځیو په شان اصول لري. په لومړنیو ټولګیو کې د ډېرو عمر لرونکو نجونو شتون منع دی. د هغه په وینا خصوصي مدرسې د عمر محدودیت نه لري او د بالغو مېرمنو په ګډون د هر عمر مېرمنې کولی شي چې په دې مدرسو کې زده کړې وکړي. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولای شي، خو هغې زیاته کړه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معاصرو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. د ملګرو ملتونو یاد چارواکي دا هم ویلي دا نه ده څرګنده چې په څومره شمېر نجونې به وکولای شي په دیني مدرسو کې زده کړې وکړي، خو یو شمېر هغه نجونې زده کوونکي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښوونځیو کې له زده کړو راګرځول شوي دي وایي چې اوس مدرسو ته ځي.
قرار دادن مکتب در مقابل مدرسه کامل
ښوونځي او مدرسې د یو بل مخې ته ایښودل په بشپړه توګه نامناسب کار دی. دا د دې لامل ګرځي چې خلک دواړه ترمنځ فرق وکړي او په تضاد کې واقع شي. ښوونځي په خپل چوکاټ کې د منلو وړ دي او مدرسې د دیني زده کړې په کې کیږي خپل ځان کې ارزښت لري، خو کله چې ښوونځي وتړل شي او مدرسې خلاصې دي کولی شو چې د زده کړو لپاره مدرسې ته لاړ شو. په ورته وخت کې د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي ډیر اړین دی او موږ دواړه د اسلامي احکامو له مخې زده کړو ته اړتیا لرو.
په افغانستان کې د یو شمېر دینی مدرسو مسؤلین وایي چې دوی په خپلواکه توګه عمل نشي کولای او د طالبانو لخوا په مدرسو کې د تدریس په برخه کې لاسوهنې او محدودیتونه موجود دي. په کابل کې د یوې دینی مدرسې مسؤولې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له راتګ وروسته په دې خاطر چې دوی د ښوونځي د جوړولو اجازه نه درلوده نو دوی مدرسه جوړه کړه چې په کې له سلو څخه زیاتو نجونو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوه.
موږ فکر کاوه چې یوه ښوونځی جوړه کړو تر څو لږ تر لږه د تعلیم یوه برخه هم وساتو، ښه ده تر څو تعلیم بهیر له منځه لاړ نه شي. له همدې امله مو یوه مدرسه جوړه کړه چې له 50 څخه تر 40 کلن پورې زده کوونکي حتی زړې ښځې هم له موږ سره زده کړې کوي. خو زه باید ووایم چې په ټولیزه توګه ستونزې حل شوي نه دي. لاسوهنه موجوده ده، دوی یو لړ محدودیتونه وضع کوي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 زره مدرسې شته چې له ډلې یې 14.5 د طالبانو د حکومت په واک کې دي. نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې په دغو مدرسو کې څومره د نجونو لپاره دي او په کوم شمېر نجونې پکې زده کړې کوي. خو آیا مدرسې د نجونو لپاره د ښوونځي بدیل کیدای شي؟ د پوهنې فعال او خبریالې مرزی حفیظی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځوان نسل په بیلابیلو برخو کې عصري علومو ته اړتیا لري.
ما هیڅ وخت نو نظر منفی د مورد دین
یو مخ هیڅ کله د دین او د دینی زده کړو په اړه منفی نظر نه درلود. خو له بده مرغه ټولې مدرسې د دې لامل شوې چې افغانستان په ډیرو چارو کې وروسته پاتې شي، ځانمرګي برید کوونکي وروزل شي. د دې لامل شوی چې د پرمختګ او ترقی پر ځای پر وژنه فکر وشي. خدای دې وکړي چې هغه څه چې خدای او قرآن ویلي هغه تدریس شي. هغه څوک چې ورغلی له هغه لوري د افراطي تربیه کیږي او بیرته ترې راوځي.
په
افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ هم راګرځولي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوې تګلارې باندې کار کوي، خو د دو کلونو په تېرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په همدې حال کې طالبانو د تېر کال په ډسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د دوی له سلو ډیر کارکوونکي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن دا خبره پر ایکس پاڼه باندې کړې ده. په غزه کې جګړه د اکتوبر له اوومې پیل شوې چې پکې د وژل شوو شمیر د غزې د روغتیا وزارت په خبره له 20,000 کسانو اوښتی دی. پر اسرائیل د حماس په بریدونو کې هم شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او 240 نور د حماس لوري یرغمل نیول شوي. د غزې په اړه باندې وروستي جزئیات له فریدي سیال او رشید آشیبه سټوډیو کې ده. مهرباني
مننه ستانک صاحب. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه د دې سازمان 168 کارکوونکي وژل شوي دي. ګوتریش ویلي د کارکوونکو دا وژنه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري ده. ګوتریش د خبر نن د ډسمبر 28 پر خپل شبکې افغاني ټویټر کې کړی ده. هغه په پیغام کې خپل درناوی د ملګرو ملتونو وژل شو کارکونکو او زرګونو هغه نورو مرستندوی کارکونکو ته چې په غزه کې د ملکی خلکو د ملاتړ لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی وړاندې کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پیوبل پوسټ کې اوس لبیا د غزې په جګړه کې د اسرایلو پر کړنو نیوکه کړې ده. ګوتریش لیکلي د اسرایلو بریدونه په غزه کې دننه د بشري مرستو د ویش پر وړاندې لوی خنډونه رامنځته کوي. هغه ویلي د اغیزمنو بشري مرستو د رسولو لپاره په غزه کې امنیت او اړتیا ده چې کارکونکي په سوله کې کار وکړي. اسرائیلو په وروستیو کې په محاصره شوې غزه کې د ویجاړونکي بشري وضعیت لامل د نړیوال فشار لاندې راغلی دی. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس راپور له مخې له سوروزو جګړو په بخښنې سره له سوروزو کشمکشونو وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې جمعې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د غزې په ترانګه کې د شاوخوا 2 میلیونو اړمن خلکو لپاره د بشري مرستو د زیاتوالي غوښتنه شوې ده. په همدې حال کې د امنیت شورا چې د ملګرو ملتونو تر ټولو ځواکمن ارګان دی پرته له دې چې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړي یو متن تصویب کړ چې ګوتریش یې تمه درلودله. د اکتوبر پر 1 حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو هغه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروستي سازمان په توګه پیژني برید وکړ. په هغې برید کې څه باندې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او یو شمېر حماس ډلې له ځان سره برمته په توګه غزې ته بیوړل. اسرائیلو د دې برید په ځواب کې پر غزې بمباری پیل کړې. ایشوټډ پریس خبري اژانس پرون جمعه د غزې په ښار کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا چارواکو په حواله راپور کړی دی چې په دغه ښار کې د ملکي تلفاتو شمېر له 20,000 اوښتی دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
ورزو پاکستان ته د پاکستان سپریم کورټ یا ستره محکمې د دولتي رازونو د افشا کولو په قضیه کې د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان او پخوانی بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ضمانت منظور کړی دی. سپریم کورټ په دوی دواړو ته د 10,000,000 روپیو ضمانتونو د جمع کولو حکم کړی دی. عمران خان او شاه محمود قریشي دواړه په اډیاله زندان کې بندیان دي او د دوی خلاف د قضیې اوریدنه هم په زندان کې کیږي. سیاسي شنونکي او قانون پوهان وایي د سترې محکمې لخوا د ضمانت منظورېدو باوجود عمران خان خوشې کېدل امکان نه لري ځکه چې په ده باندې نورې دعوې هم شته. په دې اړه پام وکړئ د مشال راډیو د خبریال راشد خټک رپورټ نه.
ډېر تجزیهنګران او قانون پوهان وایي چې د ضمانت منظورېدو باوجود د عمران خان د جیل له راوتل امکان نه لري ځکه چې په ده نورې مقدمې هم شته. په اسلام آباد کې د ایروایي ټي وي کورټ رپورټر ارشد حسین چودري وایي چې په 8 فروری انتخابات دي او تر هغې پورې د عمران خان د جیل نه راوتل ځکه ګران دي چې په نورو مقدمو کې ضمانت اخیستل اوږده پروسه ده.
سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت تو کی ہے سائفر کیس میں، لیکن مجھے نہیں لگتا
سائفر کیس کی زیادہ ضمانت وکرو مجھے فکر نہ کم چلی دے زرد جیل نہ باہر راشی زکہ چرا دے خلاف دنیب دوڑے اہم مقدمی دی یورا توشخانے مقدمہ دا او بلا دا القادر ٹرسٹ تا یوسل نبی ملین پاؤنڈن مقدمہ دا پر ادوار مقدمہ کو ضمانت اخستل بڑیر وقت اخلی تر اوسہ پر پدے مقدمہ کو زیادہ ضمانت پر سلسلہ کی کم پر مختق نہ دے شوی زکہ چرا دے خلاف دنیب ریفرنس تیار شوی دے او فی الحال دے دد جیل نہ روتل
ان کی فیل وقت جیل سے باہر آنے کے امکانات نظر
اسلام آباد کے ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی ہم دتا ورتا نظر لری او وائی
اوور آل ایٹیچیوڈ کے تاسو گری دا جوڈیشری یا دا گورنمنٹ کا پائے کہ وہ لگا فیصلہ ریلیف ہو ضرور کاری لیکن دیکھے نہ شاہ محمود قریشی رہائی کی دیشی زکا آگے خلاف ہوم ڈیر زیاد کے سن دی اور عمران خان خلاف ہوم کے سن دی نو مطلب دا اسے آئی واش ورد ویلے شئی دیتا زکا کم سے کم ریلیف نشم ویلے زکا چکم انتقامی کاروائے یا دغا چی شروع دی اگر انتہائی غیر جمہوری دی
اسلام آباد کے عدالتی رپورٹنگ یو بل ماہر ماتی اللہ جان دا سپریم کورٹ تفاصلی نا پس پخپل ایکس پانا اولی کل معاملہ صرف ضمانت وا خود سپریم کورٹ جو جانو چکمے پختنے وکڑ دا سائفر ٹولا مقدمہ والو زولا اس پا جیل کے دا سائفر کیس اور دنا بے مانا شوا دا ججانو سولنا دیر زبردست تو خود ضمانت پا کیس کی پٹول مقدمہ سولنا رپورٹ کول دا عمران خان پا معاملہ کے دا دوی دلچسپی او جذبات خکارا کوی خود سپریم کورٹ درے کسیزا بینچ پخپل فیصلہ کی اولی کل چھ دا ججانو سولنا او تبصرے باید پٹول مقدمہ اغیز و نکڑی په فیصله کې ویل شوی دی چې عمران خان د ضمانت نه ناوړه ګټه اخلي د مقدمې اورېدنه کوونکي عدالت دا ضمانت رد کولی شي په کوټه کې قانون پوه همایون کسی ایډوکیټ وایي چې د عمران خان خلاف کمزوري کې سونه په سیاسي بنیادونو جوړ شوی دی او تر ټولو مضبوط کیس چې د فارن فنډنګ دی په هغې کوم پرمختګ نه کیږي
زابل ولایت شمزو ولسوالی دست کنه ده کلی مسیدون که زمج رخوا دیر پات حلاکه ده نه انترنتی شبکه لری نه سالک پوخ لری نه کلینک لرو زد پلو چارواک و زخداهی لرم سیدامون تا کلینک یا شبکی باله که وستدام
زابل نصیر زهیر لکندو زراد شرچه ولسوالی ده خبری کام نزماغ پا هواد که پا دیر لڑا بای باندی انٹرنیٹ دنو دا پیغام خطرے اوزے ورسی السلام
زالم گل دل من دل تنوی دل سول سوالی سر خدا و سیدم کی ما در تاز مش پر کلی کی خدا د بیسم ولاره د دین چرنت علی دی کم زوری دی نو تاز د خوایش تی شد د مخابرات ریاست لا وقتی او خبر کی پجستون زبان شد علی ور ور ودی کی مصرف را سکی او کار سم ندی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالی او فعلاً دا عمان په هیواد کې ژوند کوم او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې په عمان هیواد کې د افغان مسافرو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم دادا دی ټول کرکوم پر سلام علیکم کوم بار سلام ورو دی و مې کس کوم مرستا ور کړو د غربانو د کندو پلانو باندې غوار سپوږو باندې کار وکړ او څو کمپ جوړ کړ نو ساس نه دی راډیو نو په دې ځکه دا یو کې چې هغه چا کو ورسې دا یې دا دې په دې ایت تا کار کې یو په دې پیټه ته نن دا کندو دې تمنو په اتمو ور کړو د غربانو په غوار ځلې باندې کار وکړ په جوړ کړو دا سلو کار په وکړ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غوښتل کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم د نړۍ ارزې کې چې یاستې د انټرنیټ لاره واوري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د ترګری ضد ادارې سی ټی ډی ادعا کړي چې په تیرو دوو کلونو کې پاکستان کې په 9 ترګریزو بریدونو کې افغان ادبا ښکیل و. طالبانو سمدستي په دې رابطه باندې څه مشخصې څرګندونې نه دي کړي، خو مخکې ویلي و د افغانستان له خاورې چاته زیان نه پیښیږي. یو طالب چارواکی ویل افغانستان څخه هیڅ هیواد ته کوم خطر نشته او کابل له ټولو هیوادو سره تعامل ته چمتو دی. دا خبره د طالبانو د عام روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد د افغانستان لپاره د مالیزیا د حکومت له ځانګړي مشاور سره په کتنه کې کړې او ویلي دي کابل د هر ډول مثبت تعامل لپاره چمتو دی. په اروپا کې د پی ټی ایم یو شمېر غړو د پاکستان پوځ د پښتنو په ګډون په دې هیواد کې د میشتو لږکیو په وژنو، نادرکه کولو او بشري جرمونو تورن کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې اوس هم ماشومان لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي او د زیانونو د زیاتوالي له امله په بد وضعیت کې دي. کیف وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراینی پوځ او روسي ځواکونو ترمنځ 15 نښتې شوي دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن اتونبایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
د واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 15% په بریالیتوب سره کم کړی او په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لرې شوي دي. زه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې درملنې ته اسانتیاوې برابرې کړي.
موږ عملا لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوي او څو کاله کېږي چې بې سرپناه ژوند تیروي. په دې ډول د معتاد ژوند تباه کېږي او بالاخره کورنۍ او ټوله شتمني له لاسه ورکوي.
دا چې نشئی مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
بدبختانه نشئی مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیز کولای شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې زرغونه د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول یوه ناروغي ده دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري. څنګه سو ماینا دی وکړه؟
هو او می کړل.
ته راکه
دا دی وخت.
عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي د هغو بزګرو لپاره د جدي مرستو غوښتونکي دي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا اتونبایوا وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی چې دې کار د نړۍ اندېښنې لرې کړي دي، خو د دې سازمان ځینې غړي هیوادونه تر اوسه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید په اړه اندېښنه لري او دا کار د نړۍ لپاره ګواښ بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ کلنۍ ناسته کې د دې هیواد د نشئی موادو د وضعیت په اړه بیلابیل نظرونه درلودل. یوناما د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د سروې د پایلو پر بنسټ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت خورا ډیر راکم کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا اتونبایوا وایي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نړۍ اندېښنې ډېرې سوي، خو تر دې مهاله د دې هېواد بزګرو ته د کافي او مناسب زراعت امکانات نه دي برابر سوي.
The de facto authorities successfully reduced.
د واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 25% په بریالیتوب سره کم کړی او په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لرې شوې دي. ما په کابل کې د سفیرانو یوه کاري ډله جوړه کړه تر څو له هغو بزګرو سره د مرستو کولو په برخه کې د امکاناتو هماهنګ کولو لپاره هڅې وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. زه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم او د مرستندویه بنسټونو او سیمې له هېوادونو څخه هم غواړم چې پر دې موضوع تمرکز وکړي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې سږکال د عقرب په میاشت کې اعلان وکړ چې د دوی د سروې پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت 95% کم سوی دی. دې ادارې تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر 10 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو په دړ کې له لومړي مقام څخه راکښته او په دې برخه کې میانمار لومړی سو. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي په افغانستان کې د نوي او خطرناک نشي نسل د تولید او قاچاق په اړه اندېښمن دي. په ملګرو ملتونو کې د ایکوادور سفیر جوډي لاسګاسکا چې دا مهال په دورې ډول د امنیت شورا مشري پر غاړه لري وایي په افغانستان کې د شیشې تولید ډېر سوی دی.
د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې د راپور پر بنسټ د کوکنارو د کښت له کمېدو سره سم د تریاکو بیې لوړې شوې او ښکا د تر ټولو ګران بیه نشه یي مادې په توګه ډېره شوې چې په دې کاروبار کې د طالبانو د تحریک ځینې غړي هم لاس لري. د ملګرو ملتونو څارونکو ډله د نشه یي موادو پر وضعیت د څار د دوام غوښتنه کوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاند د امنیت شورا د دې تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته جوابونه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ادعا کړې وه چې د خپل مشر د فرمان پر بنسټ د شیشې په ګډون د ټولو نشي موادو پر وړاندې یو ډول مبارزه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي میرمن اتونبایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوالې ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
نشا د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر به ورته ځوان به بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص واله.
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړ
دا مور او کلاب دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې احتیاط د ناروغۍ تر څنګ یو جدي مشکل هم دی، ځکه لږ کورنۍ دې ته غاړه ږدي چې خپل معتاد غړي دي له ځانه سره په کور کې وساتي. کورنۍ له دې امله دا کار نه کوي چې معتاد کورنۍ ته خطر پیښوي، خو ارواپوهان له کورنیو څخه غواړي چې د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې دي هڅه وکړي چې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي. خو که یې وترټي او له کوره یې وشړي، پایله به یې دا وي چې معتاد به د تل لپاره معتاد پاتې شي او درملنې ته به غاړه نه ږدي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
که څه هم طبي ډاکټران د معتادینو په درملنه او څارنه کې د کورنیو ونډه ضروري بولي، خو ځینې کورنۍ د خپلو معتادو غړو څخه تنګیږي او هغوی له کورونو څخه شړي. شیر محمد چې 2 کاله د خپل اوخي ساتنه کړې وای چې 2 ځله خپل اوخی له دې عمله رټلی چې نشه پرېږدي. شیر محمد زیاتوي چې خپل اوخی له دې عمله له کوره شړلی چې د کور وسایل غلا کول او په هغو پیسو به ځان ته نشئی مواد اخیستل.
او می ترسیدیم نبودا یک روز دختره که خورد
لدی خاطره می رتلی چی داری دلم ما ویل چی اورز بخپل لور خرچا او یا بی قاچاقون کو تا پلاس ور کری بلدا چی هر وقت بی رتویل چی پیسی رکڑا او پیسی رکڑا
دا چې له معتادینو سره د کورنیو دغه ډول چلن هغوی له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه د کابل ښار سره شمالي هدیرې شاوخوا ته ورغلو او هلته مو د شیرجان په نوم یو معتاد سره خبرې وکړې. دی وایي چې څو ورځې کېږي چې کور ته نه دی تللی او له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
کورنۍ مې په کابل ښار کې اوسېږي او زه یې له کوره شړلی یم. ما ته یې ویلي دي چې یا به نشه او یا به کورنۍ پرېږدي.
د ارواپوهانو له نظره معتادین ناروغان دي او باید کورنۍ درملنې ته وهڅوي او د ناروغ په ډول چلند ورسره وکړي. د معتادینو د برخې ارواپو نورالله سلطانی وایي چې له کور څخه د معتادینو شړل د هغوی پر ژوند ناوړه اغېز کوي او بیا علاج ته غاړه نه ږدي.
ما عملا با معتادین سرکار داریم که
موک عملا لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوي او څو کاله کېږي چې بې سرپناه ژوند تېروي او خپلو کورنیو ته نه ځي. په دې ډول د معتاد ژوند تباه کېږي او بالاخره کورنۍ او ټوله شتمني له لاسه ورکوي.
در واپوهانو له نظره کورنۍ ځکه خپل معتاد غړي له کوره شړي چې د کورنۍ نور غړي په نشو اخته نه کړي. ښه لاره یې دا ده چې کورنۍ د دې پر ځای چې معتاد له کوره وشړي باید د نشو پرېښودلو ته یې وهڅوي او تل یې وڅاري. په دې ډول به له یوې خوا د معتاد درملنه وشي او له بلې خوا به بېرته نشو ته مخه نه کوي.
ترنه اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې یې د زړه یا مغزي سکتې سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګېدلو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسېدله زیان یې بیرته رغیږي، او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغېزې کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډېر ناوړه اغېز کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي. دریم دا چې د وینې د تنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي. څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعدوي. پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خوش کوي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خوانه د رګونو کوم الاستیکي خواص چې دي هغه د منځه وړي، او د بل طرفه خپله کله چې دغه نشه یي مواد لکه د یو ظاهری موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو هلته د بدن نور حجرات راځي لکه ډبلیو بی سی یا سپین کرویت زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بالاخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشه را جمع شي دغسې په رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګېدو سبب کیږي. د بل طرفه خپله دغه نشه یي مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي. نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغې په نتیجه کې دغسې سکار پیدا کیږي چې سکار خپله د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرفه چون نشه یي مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیظوي نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بالاخره رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثر ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کې. همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وي، که هیروین یا پوډر وي، کا شیشه یا ټابلیټ، کا چې مواد امفیټامین او میتامفیټامین وي، که دا وي چې دا خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بالاخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کیدلو سبب کیږي. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشې مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو او سبب کیږي چې رګونه تنګ او بالاخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشه یي مواد د بدن د کومې برخې پر رګونو ډیره ناوړه اغیزه کوي؟
بدبختانه نشه یي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولی شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دي هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د زړه د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودرېدو بالاخره د زړه د حملې او بالاخره د مرګ سبب کېدی شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډېر ناوړه اثر کوي، چون نشه یي مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د مغز مختلفې حملې، د مغز د وژل کېدو او بالاخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دودونه ډایرک اول سږو ته ځي، دې کې چې کوم مواد دی نشه یي موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بالاخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا له سره یې رګونو ته رسېدلی زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو وارې رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډېر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدونکي هم نه ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلی چې رسنۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یوې خصوصي رسنۍ د مسؤل وحیدالله وحید خبرې واورو.
داسې کور او داسې فامیل به نه وي چې هغلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستا. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلی دي، دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولی شي. د نورو خلکو هغو کورنیو کیسې ورته کولی شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدا متاثر شوي. هغه لارې چارې ورته ښودلی شي چې هغه څنګه یو فامیل کولی شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوی وکړي تر څو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کړي. هغه لارې او چارې ورته ښودلی شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړې ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولی شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلی شي. د خوب په اتاق کې مور و پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوی څه رقم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولی شي، بل څوک زموږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یوه کارخانه کې کار کوي او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي، د هغه میرمن زرغونه روغه جوړوي، خو کله چې دی کار ته ولاړ شي، زرغونه بیرته ناروغه شي. زرغونه د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډېره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی، په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغه خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم، څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې، نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته هل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې، ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
صاحب اجازه ده
رازه رازه خوره څنګه سو ماینا دی وکړل
هو او میکرل
ته راکه
دا دی وخت
عجبه ده
څه شي عجبه ده ډاکټر صاحب څه راسي ویدي
ته خو به کوم نشه نه کوې
څنګه نشه
مطلب سیګریټ نسوار تاریاک او داسې نور
نه نه ډاکټر صاحب زه هیڅ ډول نشه نه کوم
په کور کې مو بل څوک نشه کوي
میړه مې پوړلی دی
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي
نه ډاکټر صاحب هیڅ وخت نه دی راکړي
میړه د څه کار کوي
د هیروین په کارخانه کې کار کوي
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي
نه په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي
ښه ښه په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري
نه نه هغه شپه روغه جوړه یم بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم
بس پوښمه چې ته څه مریضی لري
پوڅ شي بوښوي زه څه ډول نه جوړی لرم
خورې ته په ایروین وخت شوې
ته څه شي زه په ایروین وخت شوې یم
هو خورې له بده مرغه چې ته ایروین شوې
نو ما خو هیڅ وخت ایروین نه دي څکولې څنګه په وخت شوم
سمه ده خورې تا به نه وی څکولې خو ستا د میړه کالی په پودرو باندې لړلې وي او تا ته نږدې کیږي او دو وخت په تیرې دو سره ته په پودر وخت شوې
وی خدایا کور می خراب شو زه به دا وړه وړه بچی څنګه کوم
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
دغلاری چلمن لمن اوش میرا خیری لدغلاری چلمن لمن اوش میرا خیری تر دغلارا د گلاب غندی جلی تللی دا پر دغلارا د گلاب غندی جلی تللی دا